السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د تروریسم ضد ملي مرکز مشر وایي د بایدن د حکومت پر مهال له افغانستانه په راغلیو خلکو کې د 3000 کسانو نمونه د ترهګرۍ د تعقیب په لست کې موجود دي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن بي د ورځې خبري خبري کړی دي چې د استاذو جرګې د کورنی امنیت کمیټې استمایه غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د 3000 کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د ترهګرۍ د څار پولیس کې شته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د ښاغلي کنت په وینا په دې ډله کې 2000 داسې کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ کال نږدې 1.5 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. وبخشي د څه باندې 10.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا د پنشن بی پورس کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سوین بولدک په شمول نورې تجارتي لارې له یوې جګړې وروسته وتړلې چې له همدا لارې بندې دي. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د وزلوبي لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر 100 ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخچی د پنجشنبه په ورځ دا خبره یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د ده لوبډانی سیال یوسف راجی ویلی وو چې اوسني شرایط تهران ته د ده د تګ مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه دریم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې دي وسلې ټولې شتې کړکېچن شوي دي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واک ور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یوه ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغانداو د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر تور د پنجشنبه پر ورځ په اکسپانه کې ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه پر ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخیم په ایالت کې د ماروک یو پر روختون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس ارجنټ د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واکې خپل کړی دی، کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې
نو زولی نشم کولای چې خوانځي ته لاړ شم، ولی نشم کولای چې په هندون و یا مول
په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی.
د دې فعالانو د څرګندونو ترڅنګ مو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سپورت د یو نسبتا مجهز مرکز له جوړېدو خبرو په پاکستان کې به د اوبو د ستونزو په اړه واوري.
وز دسی دوران را لای چې په هر کور کې هغه کویا وچ
جنې کتون کې پدې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د اوبو د وشتړون لاسلیک شي.
چیر ته دوړ هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نوي د شخړې به ورس تر ورځ زیاتې کی.
در
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شزو د حقونو یو شمېر فعالانو او دینی عالمانو د طالبانو د حکومت د وینا په اړه چې بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي خبرګون څرګند کړي. د دوی په وینا شزي اونجونی د طالبانو د محدودیتونو له امله ان لخپل لومړنیو اسلامي حقونو هم محروم شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد تازه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندو شویو اندیښنو په ځواب کې ادعا کړې چې کوم حقونه چې اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تعمین دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دیني عالمان وایي د طالبانو تعهده چې ګوندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله یې له زده کړو پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مره کړی وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا هغه حقوق دي چې ما ته اسلام را کړی دي، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوی دي.
بلې نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دي په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم مای طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوي دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پانتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پانتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د منځو روزي احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل داتې وطن او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیوادونو نو کی تعریف کې د خپل حق په توګه ومني. د یادونه وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقوقو د تامین په اړه ورته دا وی کړی دی. خدای دا وی تل د خلکو د بشري حقوقو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوې دي. د ذبیح الله مجاهد څرګندونه روسه لاغري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لورې په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. په ډېریو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي، پارکونو، حمامونو او یو شمېر نور عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په واروالو دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتاً لوی جیم جوړ شوی چې په یو وخت 300 کسان پکې تمرینونه کولای شي. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبريال نجیب لالو خیل پورا پور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوي جیم مسؤل شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش شته دا وسایل پوره کېدلې امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نه وسایل راوځي، هر قسم د ځلات لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نه وسایل راوځي، مونږ بخپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالر مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کریکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیز اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود اعضای خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي وي وخت ته تیګل روز انت وخت تیګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي متزلته روزن راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تغیرات راځي.
بل لوري ته په پکتیا کې ورزشی مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه ګذاري په ډېرې دو بولي. د پکتیا ورزشی عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډېر ښه طرف ته روان ده، ځکه ما کې موږ جیمونه لره لغه کوچنی وو د ورزشکارانو تقاضا وه په یو وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي دا همداسې زم پکتیا کې ورزش دا ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا 1,00,000 په پانګونه کېږي، نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دې وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو د سپورتي وسایلو همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر وایي په راتلونکو کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکی د پنشن به پروسوبل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکران کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکران له دونیتسک څخه خپل سرتیری پښا کړي او هلته د اوکران او روسیې ترمنځ حایل سیمه جوړ شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکران ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غښتنو ته پکې پام لرنه شوې ده، او د دونیسک او زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبري روانه دي، او کچرته د اوکراین د خاوري د کومي برخي په اړه پریکړه کیږي هغه باید د اوکراین د خلکو لوري وشي. زلنسکی بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي، که د ټول پښتنې لاري ځواب ورته پیدا کوي یا د ټاکنو لاري ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی دوشنبه د دسمبر په اتمه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمنی له صدر اعظم فریدریخ مرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې، او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یو ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼې واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان د ګډو اوبو په اړه یو تفصیلي تحلیلي مطلب د سر شریک کړم، په پاکستان کې د اوبو ستونزه د آسیا پرمختیایي بانک سږ کال په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې 80% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه نه رسیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شامو د مردان د تختبایي سیمې مزدور آباد کلي ته د راپور په پیل کې ورولې چې هلته خلک د اوبو لپاره راټول شوي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 2 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 2 کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې موږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به موږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران رالی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ، اوس موږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې موږ راوړو، په دې کې موږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره موږ له ټینکیم راولي، خو دا زموږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوي چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مخصوص شو چې د اوبو کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی، او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د 0.5 میټر نه تر 1 میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی.
او چونکی دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شاوخوا 53,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
نو هغه کې بیا گراؤنڈ واٹر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی زکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کم زمغه ریچارج زونز دی نو هغه لګیا دی کمیږي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میکوب میټر کم شوی او یوازې 1100 میکوب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارول لپاره پر اتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 1 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پاکستان ته د کابل سیند بهیشي. د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سر چشمه اخلي د پخمان په اونۍ دره کې بهیشي، بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهاردهی ولسوالۍ له لارې کابل ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د پنشیر سیند او د لغمان علي شنګ او النګار سیندونه ورسره یوځای کیږي او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره د ډیورنډ پورې غاړه مهمندو ته بهیشي. دا معلومه نه ده چې هغې غاړې ته څومره اوبه بهیشي، ځکه چې د اوبو تړون نشته. د ځینو کتونکو په باور له پاکستان سره د اوبو د ویش تړون سیاسي ستونزه رامنځته کوي. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وایي
کابل د سیند حوزه ده چې اوبه پرته له قرارداد بې له چونچرانه ځي د پاکستان خاورې ته ورداخلېږي او هغوی ترې استفاده کوي. هغه مانادره چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري، بلکې د دې لپاره چې موږ ظرفیت نه لرو ترې استفاده نشو کولی او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلېدلی نشو. مثلا که چېرې موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مانا دا چې ډیورنډ پرې نه پېژنو، ولې کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخلېږي، دا که موږ وایي چې تاسو تر دغه ځې پورې داسې استفاده وکړي له دننه وروسته بندونه پکې جوړوی شوی داسې کوی چې دومره مقدار اوبه درخلي، مانا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
که افغانستان له پاکستان سره ستونزه لري، ورته ستونزه هند له پاکستان سره لري. خو نوی ډیلی په 1980 میلادي کال کې له پاکستان سره د اوبو تړون د نړیوال بانک په منځګړیتوب لاسلیک کړی و. البته د 2015 کال په اپریل کې هند له پاکستان سره تر یوې نښتې وروسته وویل چې دا تړون نور ورته د منلو نه دی. ریاس درمل چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په چک جمهوریت کې ماسټری اخیسته او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې په پلازمینه پراګ کې څېړنې کړې دي، د طالبانو تربیا واکمنې مخکې دا نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی و چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. که چېرته موږ د دې په دواړو هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دواړه هیوادونه دې ته نه تیارېږي چې دوی سره کښېني او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي، ځکه د دې مستقیمن اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبوراً باید کښېني او دا خبر ومني، دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او په دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیشي. د دې سیند اصلي سرچینه د هندوکش د غرونو واورې او ورشتونه دي چې په پسرلي او اوړي کې د واورو د ویلې کېدو له امله د اوبو اندازه توپیر لري. د وروستیو کلونو د وچکالیو له امله په سیند کې اوبه کمې شوې دي او د دې سیند د اوبو دقیقه کچه معلومه نه ده او دا هم نه ده څرګنده چې د پاکستان خواته څومره اوبه بهیشي. خو په خیبر پښتونخوا کې پر همدې اوبو د ورسک بند جوړ شوی او د پېښور 400 مردان نوشار په سیمو کې په همدې اوبو ډېرې مځکې خړوبې شي. وروسته بیا د کابل د سیند اوبه پنجاب ته بهیشي او هلته هم ډېرو زراعتي مځکو ته اوبه ورکوي. که چرته د ډیورنډ کرشي سیاسي سنځوي، نو د کابل سیند د اوبو سنځه بل پاکستان سره څنګه هواري شي؟ نصر الله سانکزی وای چې دا سنځه افغانستان په کور دننه هوارولای شي.
د اوبو طبیعي مسیر کې لاسته سي ویلې د دولت په عنوان ما په خپل چارې کې مثلا موږ نس کولای چې له کولای د سیند او وګړو د سي په نصال ورو برته راوړو په بلاشان او پنچیر راکته کو دا نس کولای اما په دغه طبیعي مسیر کې چې د سیند باندې موږ په سلاو باندې د جوړولې شو کانالونو ته سي شو یا لیټري سي شو موږ به دا غږ ساتي دا کو
د کابل پر سیند د سولې په کلونو کې د ماهیپر نغلو سروبیا او درنټي بندونه جوړ شوی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د چیرنې لمخي پر دې سیند د شاتوت بند، د باغدري د برښنا بند، د ګلبهار د برښنا بند، د دوهم سروبي د برښنا بند، د کونړ د برښنا د شال او څاګي بندونه، د کامی بند او د ګمبيري د بند جوړېدو امکانات شته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستيال ولی مدقی قاصدی راډو ته وویل چې د بندونو جوړېدل چاپیریال اغیزمنوي.
کولای سي هغه کوم طبي د اوبو جریان سره هغه ته تغیر ورکړي، هغه کوم خلک چې په ټیټو ساحو کې ژوند کوي هغوی ته کمې اوبه رسیږي، یا په مختلفو فصلو کې چې اوبه جریان پیدا کوي هغه طبي روان د اوبو هم تغیر پیدا کوي. د اوبو تبخیر زیاتیږي په دې په نتیجه کې د اوبو طبیعي جریان خپل په فشار اوړي په بوټو او په حیواناتو، خصوصا هغه بوټي او حیوانات چې هغه د اوبو منظم جریان سره د ژوند تړلې ده. او بل خبر دا ده چې په دې وبندو کې دغه رسوبات ډیر زیات ټولیږي او دا باعث دې ګرځي په ټیټو ساحو کې کم وي ته ورسیږي، یعنی اوبه هغوی ته نه ورسیږي.
شاخلی متحقق زیاته کړه چې بندونه د لاندې سیمو پر کرهنې او د مځکې د تل اوبو پر زیر مهم منفي اغیز لرلی شي، خو نوموړي بیا صدی رډو ته وویل که بندونه سم مدیریت شي هم به د سیمې خلکو ته اوبه چمتو کړي، هم به د څارویو غم وخوړل شي او هم ممکن برېښنا ترلاسه شي. ولی متحقق چې اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چاپیریال ساتنې د یوې ادارې مسؤول دی، په دې باور دی چې د وړو او غټو بندونو تر جوړېدو مخکې باید یو شمېر ټکو ته پام وشي.
اول دا چې موږ په غوښه کې د چاپیریالي تاثیراتو ارزونه باید موږ تر سره کړو. موږ باید له خلکو سره، کوم خلک چې هلته نږدې ژوند کوي، د هغو سره باید مشوره وکړو، د هغوی نظریات باید ترلاسه کړو او کوشش وکړو چې هغه حساس استوګنځایونه چې د نورو انواعو که هغه نباتات یا که ژوي دي هغه باید موږ مخکې له مخکې نه مشخص کړو. اوبو منظم جریان باید له لاسه ورنه کړو، هغه باید وساتو چې هغوی ته اوبه ورسیږي. خو بله مسله دا ده چې د کبانو د تګ راتګ مسیرونه باید وټاکو او د هغوی ممانعت باید ونیسي. بل یو داسې طرح په نظر کې ونیسو چې خړه سې په بندو کې ټولیږي، د هغوی د پاکولو لپاره باید طرحه په نظر کې ونیسو. او کله چې کار په داسې وخت کې صورت نیسي چې هلته د مثل د تولید فصل وي، خصوصا د کبانو تولید مثل صورت نیسي یا د نورو انواعو، په هغه وخت کې باید کار له کار نه پرهیز وکړو او تر نهایي حده کوشش وکړو چې هغه کوم بوټي یا نباتات چې د سیندونو شاوخوا ته دي د هغوی له قطع کولو نه پرې کولو نه باید مخنیوی وسي.
شاغل متحقق بیا وویل چې د بند تر جوړېدو وروسته باید هغه بوټي په سیمه کې زیات شي او نور وکرل شي چې د کار په ترس کې وهل شوي، او د دې لپاره چې د ځانګړې سیمې چاپیریال ته مو پام کړی وي د همغه سیمې له موادو تر وسه وسه استفاده وکړو. د بندونو جوړېدل پانګونه غواړي، زمان غواړي او له نړیوالې ټولنې سره داسې روابط غواړي چې دې ته پانګوال زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د چیرنې لمخي د کابل پر سیند د باغدري د برښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري چې جوړ شي. د کونړ دواړه بندونه شای لس کاله وخت ونیسي او د سروبي دوهم بند ممکن په 15 کاله کې جوړ شي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام په وخت د بندونو د جوړېدو یو ستونزه امنیت وه، اوس مالی او تخنیکي ستونزه شته. دا څرګنده نه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي او تر کله به د پنجاب تر زړه د افغانستان اوبه پخیشي او دواړه هیوادونه به د اوبو د ویش یوې موافقې ته نه رسیږي.